طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د خوانیس پروګرام ګرانو زده کوونکو سلامونه. ستړي ماشای خدای دې وکړي چې ټول به جوړ یای او د طبی زده کړې د شپږمې دورې د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر شوي وای. قدرمنو زده کوونکو راځي تاسو د کتاب 15 صفحه پیدا کړئ، نوی درس پیلو. هله دا ټول به د نوي درس د پیل لپاره آماده وای. تر دې دمه قدرمنو زده کوونکو د هضمي سیستم د ټریکټ اناټومي ویل شوې ده او تر څنګ یې د هضمي سیستم د ملحقاتو د اناټومۍ له ډلې د ینې په هکړه وغږېدو. اوس یو ځل بیا هم د دې ینې اړوند د اناټومۍ په هکړه نور غږېږم، تر څنګ یې دغه تیر درس د بیا ځلې تکرار کوم. 14 صفحه د هضمي سیستم د ملحقاتو اناټومي. ګورئ، د هضمي سیستم ملحقاتو یا دوهمي غړو اناټومي. د هضمي سیستم اولی غړي تاسو ویلې دي، خوله، بلغوم یا حلقوم چې فارنګس هم ورته وایي، مارۍ، معده، کوچنۍ کولمې، غټې کولمې. دا اولی غړي یا پرایمري اورګانس دي. بل سیکنډري اورګانس دي یا دوهمي غړي دي. په دوهمي غړو کې قدرمنو زده کوونکو ینه راځي، پانکراس راځي، سپلین راځي، گل بلیډر راځي. همدغې یا د دغې اناټومۍ ته د ملحقاتو اناټومي هم وایي. لیکل شوي دي، ګورئ، تر دې ځایه مو د هضمي سیستم د ټریکټ اناټومي زده کړه چې د خولې څخه شروع کیږي او تر مقعد پورې رسیږي او دې ته په تیب کې جی آی ټی وایي چې د ګاسټرو انټیسټینل ټریکټ څخه اخیستل شوی. او د جی آی ټی له مطالعې وروسته د هضمي سیستم د ملحقاتو یا اړوند غړو اناټومي تر زده کړې لاندې نیسو چې لاندې غړي پکې شامل دي. لومړی لیور ینې ته وایي، دوهم سپلین توري ته وایي، دریم پانکراس خپله پانکراس مونږ هم ورته وایي، څلورم گال بلیډر یا جی بی، جی منه گال، بی منه بلیډر، جی بی یا تریخای. د دې څلورو مختلفو غړو اناټومي زده کوو. په تیر درس کې د ینې د اناټومۍ په هکله مونږ خبرې کړې. لیکل شوي ینه یا لیور، ینه د بدن تر ټولو غټه غوده ده. غټه غوده ده، ګورئ، هورمونونه هم جوړوي، انټي باډي هم جوړوي، تر څنګ یې انزایمونه یا بایل هم جوړوي. ینه د بدن تر ټولو غټه غوده ده چې د ګیډې په رایټ اپر کوادرانټ کې موقعیت لري. رایټ اپر کوادرانټ برخه تاسو ته معلومیږي که ګیډه په څلورو برخو وویشو، ښي طرف ته او پورته برخه د رایټ اپر کوادرانټ ته. رایټ منه ښی طرف، اپر منه پورته، کوادرانټ منه څلورمه برخه. خبر لیکل شوی دی وزن او شکل، څه ډول وزن لري، البته څه ډول شکل لري، څومره وزن لري. ینه تقریبا 1.5 کیلو وزن لري. څومره؟ 1.5 کیلو، یعنی 1.5 کیلوګرام وزن لري، 1500 ګرامه کیږي. د شکل له نظره فانه ته ورته شکل لري. فانه تیر درس کې هم درته ویلې دي، اوس پیتا، البته سپیتا هم ورته وایي. ګورئ، ځینې زده کوونکي د لهجې ته خاندي. دا په کلیوالي لهجه کې ځینې خلک ورته سپېته وایي. سپیتا یا فنا اوس پیتا نه ورته وایي اوس پیتا د اوس باندې نه ما دغه کلمه مشتکړه اصلا سپیتا یا فنا ورته وایي فنا د اوس باندې ټوټې دي غټې غټې لرګي پرې چیرل کی بل رنگ یا کالر دا مطالعه کو لیکل شوی دی رنگ یا کالر جگر یا نه سورچاک نسوري رنگ لري سورچاک سور غوندې نسوري غوندې رنگ لري او قوامی ماتیدون کوي نه لاندې لیکل شوی قوام دی وغړی د ناست سختوالی درجه ته وای چایا د ماتیږي کنه ماتیږي دی ته هغه د قوام هغه سختوالی وای فرضاً مونږ که چیرې د یانه ټوټه د دوو ګتو په واسطه ټینګه ونیسو ماتیږي دی ته ماتیدونکی قوام وای که نه ماتیږي بیا مونږ وایو چې قوام یې نه ماتیږي یعنی هغه د نسج سختوالی ته ویل کیږي انځورونو کې یانه در سره وګورئ چې په ذهن کې مو ښه انځور شي پنځه درشمه صفحه د یانه مخونه یا سرفیس یانه دوه مخونه لري لومړی د یانه پورتنی مخ یا ډیافراګمیټیک سرفیس دوهم د یانه لاندنی مخ یا ویسرل سرفیس دوه مخونه لري ګورئ لاندې لیکل شوی دی د یانه لوبونه یا لوبس یانه دوه لوبونه لري لومړی رایټ لوب دوهم لیفټ لوب رایټ لوب او لیفټ لوب څو لوبونه لري دوه لوبونه لري ښه لیکل شوی دی رایټ لوب او دوهم لیفټ لوب رایټ لوب رایټ ښي طرف ته وایي لوب برخه ښي طرف ته برخه بل لیفټ لوب چپ طرف ته برخه تاسې انځور ته وګورئ دغه غټه برخه د ښي طرف ته وي یا د ښي لاس طرف ته وي لیکل شوی دی ورسره چې رایټ لوب د کوچنۍ برخه چې تیرا څوکه لري د چپ طرف ته وي او د دې شاته مرۍ هم تیرې شوې وي دې ته لیفټ لوب وایي لیفټ لوب د شاته برخه ده ګل بلیډر هم وینئ په انځور کې چې د ینې لاندې موقعیت لري دا د ینې هغه لوبونه شول ښه راځئ نوی درس پیلو د ینې دندې فنکشن آف لیور د ینې وظیفې فنکشن وظیفې ته وایي لیور ینې ته وایي ګورئ څلور وظیفې مو ښودلې دي موږ اصلا د وظیفو سره ډیر کار نه لرو ځکه موږ اناټومي وایو وظیفې د فیزیولوژۍ برخه ده فیزیولوژي انشاءالله په یوه برخه کې د ټول بدن فیزیولوژي درته ښایم یعنی په یوه ټولګه کې کوښښ دا کوم چې د ټول بدن د فیزیولوژۍ په هکله پوه شئ د ټول بدن د غړو هغه دندې وپیژنئ لومړی موږ ته مهمه دا ده چې اناټومي زده کړو غړي وپیژنو اوس د یانې دغه څو دندې هم درته ښایم خیر دی لومړی میتابولیزم ګورئ لیکل شوی دی میتابولیزم یانه د کاربوهایډریټو پروټینو او شهمونو په میتابولیزم کې برخه اخلي کاربوهایډریټ کندونه چې ورته وایي پروټین او شهم دا د دې په میتابولیزم کې برخه اخلو څه معنی که چیرې موږ کاربوهایډریټ خورو فرضاً شیرینی بوري خورو یا نور خواږه مواد خورو ګلوکوز دا ټول کاربوهایډریټ دي ګورئ کاربوهایډریټ کې کندونه راځي هر هغه څه چې کند لري هغې ته کاربوهایډریټ وایي ګلوکوز خپله کند دی ګلوکوز لکه موږ په انګور کې پیدا کولی شو په مڼو کې پیدا کولی شو په ټولو خواږو موادو کې پیدا کولی شو دا کاربوهایډریټ دي دا د ینې په واسطه ټوټه کیږي د ینې په واسطه په بېلابېلو برخو کې پرې عملیې اجرا کیږي میتابولیزم یې سرته رسیږي نو هیله ده په دې پوه شئ ینه د کاربوهایډریټو په میتابولیزم کې یعنې په اناپولیزم او کټابولیزم دواړو کې ونډه اخلي د پروټینو په میتابولیزم کې ونډه اخلي او د شحمو په میتابولیزم کې برخه اخلي پروټین لکه غوښې فرض نیو څوک دی د چرګې غوښې خوري یو نفر دی هغه بېلابېلې پروټینی غذاوې خوري لکه مونږ وایو چې لوبیا خپله پروټینی خوراکونه دي د دې په میتابولیزم کې اساسي ونډه دا د ینې ده او د شحمو په میتابولیزم کې غوړ نو په لنډ ډول ویلی شو چې د دې ټولو په میتابولیزم کې ینه ونډه اخلي. دا دی یعنی دنده شوې. بل دوهمه دنده ینه د صفراوي مایع یا بایل په جوړولو کې برخه اخلي. صفراوي مایع جوړوي، بایل جوړوي. صفراوي مایع یا بایل د هغې په جوړولو کې ینه ونډه لري. بایل دا هضمونکي مواد دي، په لنډ ډول ځاکی د هضم په عملیه کې ونډه اخلي. ما درته ویلي وو چې د کوچنیو کولمو په اوله برخه کې یو پایپ دننه کیږي چې دغه پایپ د پانکراس څخه او تر څنګ یې د تریخي یا د ینه څخه دغه ټول مواد راوړي او دلته په چا باندې خالي کوي، په خوراکي موادو باندې، تر څو هغه هضم شي، ټوټه ټوټه شي. نو په دې هم پوه شوئ چې ینه په هضم کې برخه اخلي، خصوصا د چا پر مټ؟ د صفراوي مایع پر مټ. ښه، دریم لیکل شوي ساتنه. ینه د ساتنې دنده لري، ینه انټي باډي جوړوي. ینه ګورې انټي باډي هم جوړولی شي، د بېلابېلو بکټریاو میکروبونو په وړاندې انټي باډي هم جوړولی شي. او د ساتنې په برخه کې به ووایو چې د ډی ټوکسیفیکیشن یا د زهریاتو خونسا کولو دنده هم لري. زهر خونسا کوي څه ډول؟ کچیرې درمل زهری وو، کچیرې داسې خوراک شوی وي چې هغه پکې په هغې کې زهر وي، نو کله چې دغه خوراک ګورئ، لومړی معدې ته لاړ شي، بیا کولمو ته ځي، له کولمو نه ینه ته ځي. ینه کې یو چیک پوینټ دی. دغه چیک پوینټ د دې لپاره دی چې دغه خوراکي مواد وګوري چې په دې کې خو زهر نشته. که چیرې پکې زهر وي، د خپلې وسې تر کچې پورې له منځه وړي. یعنی که درمل زهری و له منځه وړي، هغه درمل خونسا کوي، له منځه وړي. نو د ساتنې لپاره یې ښه بیلګه د ډی ټوکسیفیکیشن عملیه ده. ډی ټوکسیفیکیشن د زهریاتو خونسا کول، یعنی زهر خونسا کوي، دا ډیره مهمه عملیه ده. دا د چا لپاره ده؟ د زهر د خونسا کولو لپاره ده. د چا لخوا وړاندې کیږي؟ د ینې لخوا دغه دنده وړاندې کیږي. څلورم، ذخیره یا سټوریج. ینه ذخیره دنده لري چې ګلوکوز د ګلایکوجن په ډول سره ذخیره کوي. ینه د ذخیره دنده هم لري. ګلوکوز ذخیره کوي د چا په ډول سره؟ د ګلایکوجن په ډول سره. ګلوکوز د ګلایکوجن په ډول سره ذخیره کوي. ګورئ، که چیرې په وینه کې ګلوکوز زیات شي، ښه فکر وکړئ، په بدن کې ګلوکوز زیات شول، دا ګلوکوز چې کله زیات شي، ینه دا دنده لري چې دا ګلوکوز راټولوي، راټولوي په ینه کې ذخیره کوي. ګلایکوجن بیا ورته ویل کیږي. ګلایکوجن دا داسې خاصیت لري لکه یو کس چې چیرته په سفر ځي، ځان لپاره خوراکي مواد په یوه پنډه کې یا په یوه بکس کې هغه تړي، د لپاره چې که چیرې په لار کې وږی شي، د دې څخه به خوراک کوي، د خوراکي موادو څخه به استفاده کوي. نو ینه هم دغه مواد ذخیره کوي. که چیرې انسان ډیر وږی شي، د ینه څخه دغه ګلوکوز ازادیږي او په انرژۍ بدلیږي، ځکه ګلوکوز خو انرژي ده. ټول خوراکونه چې مونږ کوو په انرژۍ بدلیږي. ګلوکوز خپله د انرژۍ لپاره تر ټولو مهم مواد دي. ښه، لاندې بایلری سیستم لیکل شوی دی. بایلری سیستم دا یو بل سیستم دی، ډیر ژور بحث دی، خو هغه زده کوونکي به ښه پرې پوه شي چې هغه ډیر دقیق فکر وکړي. ګوره، بایلری سیستم در پیژنبه. قوس کې هم بایلری سیستم لیکل شوی دی. لیکل شوی دی دا هغه سیستم دی چې صفراوي مایع پکې تک کوي، بایل پکې ذخیره کیږي او بیا یې کوچنی کولمو ته رسوي. ګوره، ښه دقیق ځیر شئ. ګوره، بایلری سیستم وښود. بایلری سیستم دا هغه سیستم دی چې صفراوي مایع پکې تک کوي. دا پایپونه دی، په لنډ ډول زده کړئ. صفراوي مایع یا بایل ورته وایي، هغه مایع پکې ځي، ځکه ورته بایلری سیستم وایي. هم پکې تک کوي، هم پکې ذخیره کیږي. فرضاً زه یې مثالونه درکوم. ینه ده، کله چې صفراوي مایع یا بایل جوړ کړي، هغه مایع چې په تریخې کې جمع کیږي، نو دغه مایع چې کله جوړه کړي، دا د یوه پایپ په واسطه راځي تریخې ته. تریخی مواد ذخیره کوي یا د مایع ذخیره کوي، او د ضرورت پر وخت بیرته د یو بل پایپ په واسطه د کولمو دلیگی نو دا پایپونا او جمع تریخه دا طول بایلر سیستم شو دا طول بایلر سیستم شو ځکه ورته وای ګورای د هغه سیستم دی چې صفروی مایع پکې تک کوي بایل پکې ذخیره کیږي او بیا یې کوچنی کولمو ته رسوي پایپونه دي لاندې لیکل شوي بایلر سیستم جوړونکي برخې ګورې یوه خبره باید په یاد ولرئ دغه موضوع که ټول زده کوونکي زده هم نه کړئ کومه خبره نه ده دا ډېر ژور بحث دی او یا کله چې په ویډیویي درسونو کې دا ووینئ بیا درته ډېر آسانیږي خو اوس دومره یې زده کوو چې کومه یې اړتیا وي ومو ویل چې بایلر سیستم جوړونکي برخې کومو برخو په واسطه جوړیږي لومړی رایټ هیپاټیک ډاکټ ګورئ ډاکټ پایپ ته وایي لنډ زده کړئ رایټ هیپاټیک ډاکټ رایټ ښي طرف ته هیپاټیک دینه ډاکټ دی ښي طرف ته دینه یو پایپ دی دوهم لیفت هیپاټیک ډکټ دا د چپ لوب نه راغلی دی دینه د لیفت لوب څخه راغلی دی او رایټ هیپاټیک ډکټ د رایټ لوب څخه شروع شوی دی تاسې انځور کې وګورئ چپ طرف ته انځور کې رایټ هیپاټیک ډکټ دا د رایټ لوب نه شروع کیږي لیفت هیپاټیک ډکټ دا پایپ د لیفت لوب نه شروع کیږي یا د چپ طرف برخې نه دریم کامن هیپاټیک ډکټ کامن هیپاټیک ډکټ ګورې څه شي ته ویل کیږي کامن یو ځای ته وایي هیپاټیک ډکټ د یعنی ډکټ یا پایپ اوس دا زده کړئ چې کامن هیپاټیک ډکټ د چا څخه جوړیږي هغه د رایټ هیپاټیک ډکټ او لیفت هیپاټیک ډکټ څخه جوړیږي دوی دواړه سره یوځای کیږي کامن هیپاټیک ډکټ جوړوي ګورئ رایټ کپلن ډول وایو رایټ ډکټ لیفت ډکټ دا سره یوځای کیږي کامن ډکټ جوړوي کامن ډکټ تاسې انځور کې هم ګورئ پایپ شروع شوی دی دینه څخه ښي طرف ته پایپ ګورئ ورته لیکل شوی دی چې رایټ هیپاټیک ډکټ چپ طرف ته ګورئ ورته لیکل شوی چې لیفت هیپاټیک ډکټ دا مایا مواد راوړي یا بایل راوړي دوی دواړه سره یوځای کیږي کامن هیپاټیک ډکټ جوړوي ښه څلورم ګورئ ګل بلیډر دوی دغه مواد ګل بلیډر ته رسوي چپ طرف ته ګل بلیډر ګورئ د دې امروت یا ناک په ډول جوړښت دی پنځم سیسټیک ډکټ سیسټیک ډکټ هغه پایپ دی چې د کامن هیپاټیک ډکټ سره څوک وصلوي ګل بلیډر وصلوي زیرک زده کوونکي پوهیږي ګورئ سیسټیک ډکټ هغه پایپ دی چې ګل بلیډر د چا سره وصلیږي پرې د کامن هیپاټیک ډکټ سره وصلیږي ښه شپږم وګورئ کامن بایل ډکټ کامن بایل ډکټ بیا هغه ډکټ دی کله چې سیسټیک ډکټ او کامن هیپاټیک ډکټ سره یوځای شي دینه لاندې بیا څوک جوړیږي کامن بایل ډکټ یو کامن بایل ډکټ شو بل کامن هیپاټیک ډکټ کامن هیپاټیک ډکټ سره که چیرې سیسټیک ډکټ یوځای شي نو کامن بایل ډکټ جوړوي نن درس پای ته رسوم دغه ډکټونه یا قناتونه مو که زده نه کړل مایوسه کیږئ ما ځکه دا تقریبا ډیره ژوره موضوع ده که چیرې ډیر ښه ژور مخکې ولاړ شئ نو تاسو ته به یو ډیر تخصصي ژور کتاب په اخره کې آماده کوم چې هغه به دونه سخت وي چې احد به پی تمام وي او ډیر ژور به پکې مخکې تللی وو اوس هم ګورئ اوس هم د طبي زده کړې د زده کوونکو لپاره چې کوم درسونه روان دي دا ټول په معیار برابر دي د انسټیټیوټونو له محصلینو پوښتنه وکړئ د طب د ایم ډي لیول له محصلینو پوښتنه وکړئ زه د دې انسټیټیوټ په لیول هم نه یم لاړ زه د مالیجوي طب په لیول تللی یم ګورئ خدای دې وکړي چې خپلو زده کړو ته ښه توجه وکړئ ښه ګرانو زده کوونکو راځئ حاضري به واخلو نن ورځ څلرویشتمه درسي خپرونه ده د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د سی توری دی په همدې هیله یم چې تاسې به ټول حاضر یئ او د سی توري دایره به تور کړی. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړی. هر چیرې چې ښه دوسای خدای ممال شه.
TV Zdakri Zdakri
Wow Medical Learning
Daga Khonis Program د خوانځي او د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.